موفق باشین و باز هم سال نو و نوروز برای تمام شما مبارک باد.
السلام علیکم ستریم شهید مازیگر سلور بجه شویزه صفی الله هستن اگزایم تاسو ازادی راژیو تا غاگست بده خبری پروگرام که آره چه دا امریکا دا پاوز لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد نن پا کابل که دا الافان و لسمشر سری لطرهگری سر دا مبارزی دا سولی او صوبات او هم دار از دا جنوبی آسیا لپاره دا امریکا پا ستراتیجی بندی خبری کردیم. نور مهم مطالب هم لرو خود رارتمخ که دا افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه نوری اس نوری او روی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هېواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې د دغو کسانو د تر ایتام کېدو مسؤل څوک نه دي بلل شوي. له برېټانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان به نن په یوه الوتکه کې مسکو ته ستانه شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هېواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران یې مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د یو وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د پاکستان یو صدر اعظم وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې له افغانستان څخه کتنه کړې وه او اوسنیو شرایطو ته په پام سره کابل ته د ښاغلي عباسي کیدونکی سفر ډېر مهم بلل کېږي. د بلخ امنیتي چارواکو کې د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنی قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځنده پوستو هم په فعالیت پیل کړی او ټولې هغې لارې چې روزې ته غځېدلي د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نورو مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1409 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لار موندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم اوس بیټنګ کوي. په لسو اوورونو کې دوه وکټې له لاسه ورکړي، شپږ دېرش منډې جوړې کړي او باید د زیمبابوې د اوبخې د متحده عربي اماراتو ټاکلی هدف یعنی 180 منډې پوره کړي. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېده چې ویست انډیز ته ماتې ورکړي. تمه ده چې له متحده عربي اماراتو سره له لوبې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه ولري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستان نه له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د تر ایتام کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاګ لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي. له بریتانیا ایستل شوی روسی ډیپلوماټان بنن په یو الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د ماسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تیره اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیه هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو بریتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر کړی دی. د لندن او مسکو ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې اروپایي اتحادیه او ناتو هم پرون د لندن ملاتړ وکړ او دغه پیښې چې د روسیې د پوځ لخوا له تولید شوو زهرجنو موادو څخه په کار اخیستل شوی و په کلکه وغندله. کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه مبارکي نه ده ویلې دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلي پاتې کیدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. هغه اټکل وکړ چې ښایي ولسمشر وروسته پوتین ته ټلیفون وکړي. دې ته په پام سره چې د سړې جګړې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې، پیسکوف وویل پوتین دې ته تیار دی چې له خپلو امریکایي شریکانو سره په هغو برخو کې چې زموږ ګټې پکې نغښتې وي اړیکې عادي کړي. سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو نتیجه د حیرانتیا وړ نه وه او په پام کې نه ده چې پوتین ته د ټلیفون له لارې مبارکي وویل شي. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږاویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي له تروریزم سره د مبارزې او همدارز د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې. اخوا په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د پوز له پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. هغه د دې موضوع په اړه باندې د امریکا د لوی درستیز راتګ په اړه باندې خوشبینه ده. د تفصیلی راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان په 2019 کال کې افغان حکومت له کومو سیاسي ستونزو سره مخ و. د پانتون یو استاد داسې وایي
په دې شپه شپږ نویم کال کې والیانو بغاوت د قمندان بغاوت د مامور د سمت کابل بغاوت چې دا قرارداد عملي نه دی زه قدرت نه پرېږدم تغییرات هم نه منم. دا یې لنډ مثال دی.
نور مهم مطالب هم لرو د کرکټ په اړه باندې هم تاسو ته تازه معلومات درکړو. بیا هم خراغ لري رسول مړي مطلب ته ده. امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت نن په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني او جنرال جوزف دانفورت له ترګري سره په مبارزې د افغانستان په سولې او ثبات او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې وکړي. اکرام الله اکرام همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات موږ ته راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پاوس لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوریت ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې کابل ته په رسمي سفر راغلي او د سه شنبې په ورځ یې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د اعلامیې په حواله ښاغلی دانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتلولۍ او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره ویل چې هیواد باید د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلی و تمه ده چې ښاغلی دانفورد به د افغانستان له دفاع وزیر سره د تروریزم په وړاندې د ګټورې مبارزې پر لارو چارو او افغان سرتیرو د پرمختګونو او ستونزو په اړه هم خبرې وکړي.
دا خو مسؤول کس دی ځکه زموږ د افغانستان د پوځ د غښتلتیا لپاره د متحده مرستې ډېرې اړینې دي. یو خو د افغانستان د پوځ د لخت ښه دی، او دویم دا دی چې د ترکستان سره په ګډه مبارزه کې د دوی راتګ دا ډېر اړین هم دی او ډېر ګټور هم دی.
راپورونه وایي چې د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي تیره ورځ کابل ته را رسېدلی دی. نوموړي د افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ده په وینا بحثونه به تر ډېره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د راتلونکي حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادرخان کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې د سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، ریښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو ته اجر کړي.
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم کابل ته راغلی و او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلي وو. یو شمېر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام چې د جنرال جوزف دانفورد او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ د نننۍ کتنې ورسي جزئیات یې راکړل. جمهوري ریاست وایي دوی دواړو له ترهګرۍ سره په مبارزې د افغانستان د سولې او ثبات او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث کړی دی. د جانفورد د راتګ په اړه باندې مو د افغانستان د پوځ له پخواني لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي سره هم مرکه کړې ده. دا مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده او له هغې لومړی د جنرال جوزف دانفورد او نور امریکایي چارواکو د تګ راتګ د اغیزو په اړه باندې پوښتنه کړې ده.
دا خو داسې یو موضوع ده چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دغه اوسنۍ وضع هنوز هم کړکېچنه ده، سره د دې چې دولت ډېر نیک اقدام کړی، طالبانو ته یې ډېر ښه وړاندیزونه کړي دي. سره د دې هم اته طالبان که اراده د دې ولري چې سولې خبرې وکړي یا ونه لري، دا طبیعي خبره ده چې دوی جنگ ته یو اندازې پورې شدت ورکوي. نو له بلې خوا دا د امریکا کومه ستراتیژي چې لاند شوي ده، نو د ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکایي ناګزیره دي چې دوی یو څه اقدامات وکړي. او تر کوم ځایه پورې زه له مطبوعاتو نه وینم اورم دوی له پاکستان سره هم تماسونه لري په مخفي شکل دي.
همدغې مسلې ته راتلم چې کابل ته د امریکایي چارواکو پر لپسې په دې وروستیو کې چې د دوی تګ راتګ زیات شوی، پاکستان ته په مشخص ډول ستاسو نظره پیغام څه کېدی شي؟ او
خو پیغام خو همدا پیغام دی چې پاکستان او افغانستان هم په دوه اړخیز شکل سره باید یو له بل سره دې ته راشي چې جوړجاړي ته نږدې شي. لکه تاسو هم په جریان کې جنجوا راغلی و، مثلا لوی دریسیز راغلی و، شاید آینده کې زموږ لخوا حیاتان لاړ شي، حتی صدر اعظم د پاکستان دعوت شوی دی. دا ټولې نیکې علامې دي چې موږ یې وینو او اورو یې. نو د دې امیدواري شته چې سولې ته به یو قدمونه اوچت شي.
بله کریمي صاحب، تاسو ویل چې امیدواري شته ده. ما په عین زمان کې کله چې دغه د امریکا لوی درستیزم چې کابل ته راغلی د ویلي چې حالات ارزونه کوي او د ځینو اقداماتو په اړه یې ویلي، او تاسو مرته اشاره وکړه او دا مو هم ویل چې که چېرته طالبان سوله هم کوي خو خپل جګړه به تیزوي د امتیاز ترلاسه کولو، نو څه فکر کوئ چې ونوي هم کال کې به جګړې شدت واخلي، نامنی به زیاته شي که څنګه؟
جنگ به جریان ولري. لکه په 2013 کې 2018 کې چې جنگ جریان درلودو، 2013 کې به هم دوام وویني. موږ باید دا په اصطلاح مایوس هم نه شو که جنگ شدت کوي، ځکه چې وار له واره سوله نه راځي. سوله ډېره اوږده پروسه ده. جنگ به دوام لري، جنگ به یو څه شدت پیدا کړي. د دې دپاره چې امتیازات واخلی طالبان مونږ هم تدابیر نوسو مونږ هم عملیات کوم دی
روسي پښتنه میدا کوله چې تاسو فکر کوئ چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو راتګ اومدار از شاید یسې چې پاکستانی مقامات هم راغلي دي په ټوله کې د اقداماتو خبره هم کیږي نو څه فکر کوئ چې د ټول مسائل په افغانستان کې د ثبات لټینګ سره څومره مرسته کولای شي
خو مرسته خو خامخا کولای شي ځکه دا خبرې چې روانې دي نن داسې نه ده چې دانفورد یا نور څوک چې مثال وزیر دفاع یا بل څوک چې دلته راغلی دي یا جنجوار راغلی یا لوی درسې راغلی خاص د دې دپاره راغلی چې یو پیاله چای وڅښي او ستړی مش او جوړ تازه وکړي خامخا په خبرو غږېږي خامخا د خبرو دپاره یو لار د حل پیدا کوي نو خوشبیني خامخا پاکستان او باید خوشبیني موجوده وي نو دلته یوازې د حکومتونو خبره نه ده موږ خپله ملت خلک دوستان هم باید ته خوشبیني او په دا هڅه وکړي هر یو دا هڅه ولري چې سولې ته یو نتیجې ته ورسیږو
د افغانستان د پوځ د پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی مرکمو د ازادي راډیو سره واوریدله هغه افغانستان ته د امریکای چارواکو دراتک پاړه باندې خوشبیني وښودله
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده
ازادي رادیو دات کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدل شي همدارز یو بل خوشخبری او زیری دا چې د ازادي رادیو د اس ام اسونو پروګرام بیا فعال شوی دی تاسو کولای شئ سر له سبانه موږ ته اس ام اسونه راوستوي سبب د نوي کال د 1990 کال د لمړی ورځ به تاسو د همدې ورځې په مناسبت کولای شئ لمدي ورځې زموږ د اس ام اسونو سیستم فعال شوی دی کولای شئ د افغان بي سیم د 1043 اس ام اس لاره موږ ته اس ام اسونه راوستوي به موږ ستاسو په نوم وایو لاند پیغامونه را واستوي په هر مناسبت چې وي خپل اس ام اسونه موږ ته را لېږي موږ به تاسو ته تاسو له نوم سره یو ځای وایو خپل نوم ولیکي او بیا موضوع په لاندو ټکو کې موږ ته په واضح توګه باندې ولیکي افغان بي سیمه تاسو واتلس لاره کولای شي لدی ورسته موږ ته خپل اس ام اسونه په بیلابلو موضوعګانو باندې را واستوي راځو د پروګرام بل مطلب ته پاکستان د افغانستان پر وروستیو سرګندونو غور کوي په دې سرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه شامل ده چې لمخي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي چېرونکو دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سختدري زو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي ملالې بشیر په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامی مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی وو افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږلې چې کابل ته راسي ولسمشر غنی وویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامی مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل څېړونکو په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقانی شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي هم د ملګرو ملتو دي هم د دوست امریکا دي هم د اتحادیې اروپا دي دی دې ته متقاعد کړي حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته یې هم ګواښ پېښېږي
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د $2 میلیارډ نظامی مرستې وځنډولې تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و خو څېړونکي وایي چې اوس مهال عباسی افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره له مخکې نه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس هم راځو یو رپورټ چې له اورزګان زموږ خبریال راستولی. د اورزګان په لور پروتو سیمو کې د پیژند پاڼو د ویش لپاره د لسګونو کسانو څخه ازموینه اخیستل شوې ده. چارواکي وایي دغه کسان که چیرته په ازموینه کې بریالي کیږي دغه ولایت په مرکز ولسوالیو او لور پروتو سیمو کې به د پیژند پاڼو د ویش د ادارې لخوا رسما په کار مقرریږي او بیا به خلکو ته پیژند پاڼې ویشي. په دې اړه شریف الله شرافت له اورزګانه دا رپورټ رالیږلی.
د کورنی چارو وزارت په چوکاټ کې د سرشمیرنې ادارې لخوا د اورزګان مرکز او ولسوالۍ تر شپېته زیاتو بستونو لپاره په امنیه قمندانۍ کې د سلو کسانو څخه چې پکښې کې دوې ښځې وې ازموینه په داسې حال کې واخیستل سوه چې دغه مامورین به تر دې وروسته په هغه سیمو کې په سیاره توګه پر خلکو کاغذي پیژندپاڼې وویشي چې تر دې مخکې نه وې ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې تر 90% د زیاتې سیمې واکمني وسلوال طالبان کوي، خو بیا هم د دغې ادارې مسؤلین وایي وبه کولای سي چې دغه پروسه په ریلی توپ سر پر مخ ویسی. د امنی کمانډانی مرسیال عبدالمعروف کومکی او د سرشمیرنې ادارې مشر شایسته خان داسې ویل:
دا موږ دوه ګروپونه لرو، یو ټیمونه دي چې هغه سیار دي ټولو ولسوالیو موقتو ته ځي، او یو هغه ټیمونه دي چې په ولسوالۍ کې به ناست دي او خلک مراجعه ورته کوي او د دغه څلور میاشت په موده کې به دوی خپل تذکرې
اخلي. چې لارې مسدود په اطرافو کې نو دغه موږ دا کوشش کوو چې دغه په محلاتو کې لا توضیح وکړو، ځکه په مرکز کې خو اوس هم مرکزونه شته. فارې ولسوالۍ کې توضیح روانه ده، په مرکز کې توضیح روانه ده، محلاتو په ډېر نشته، محلات ناامنه دي. نو دغه خلک کولی شي په محلاتو کې ولد دي د دې تذکرې ممانعت انشاءالله څوک نه کوي. موږ طالبانو سم دا خواهش کوو، ځکه دا یو هویت دی د افغانستان. موږ دتم تذکره ورکړو چې راسي دتم تذکره کوو ممانعت. موږ د افغانستان په هر پنج کې هر سړی دي دا حق لري.
په دغه ازموینه کې برخه اخیستونکي وایي په ټول ولایت کې به پر خلکو پیژند پاڼې وویشي، خو له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې مخه دې نه نیسي.
څخه د دې لپاره راغلی یم چې دلته د احوال نفوس لپاره امتحان وکړو، نو چې بعض خلک ولسوالۍ ته ځي، بعض مرکز ته. نو د دې څخه ډېر توقع لرم او دا مې غوښتنه ده د دوی څخه چې امتحان سانه شفاف او نصوي انشاءالله تر امکان تر حده پورې، چې اول خو مهم امنیت دی چې امنیت شتون ولري، موږ کولی شو خلکو ته تذکرې وویشو او دا مشکلات حل شي.
اورزګان یو د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي پیژند پاڼې یوازې د اړتیا پر وخت اخلي. د برېښنایي دسکرو د ویش پر سر شته جنجال د دې لامل سوی چې حکومت خلکو ته د کاغذي پیژند پاڼو پروسه چټکوي او لیرو پرتو سیمو ته غځوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په 1990 لمریز کال کې د افغانستان کورنۍ سیاست له لوړو ژورو سره مخ و. ځینې په دې باور دي چې افغان حکومت په دې کال کې ونه توانېده چې یو شمېر سیاسي ستونزې حل کړي، خو حکومت ادعا کوي چې له ستونزو سره سره یې په سیاسي برخه کې یو لړ لاسته راوړنې هم کړې دي. اکرام الله اکرام په دې کال کې د حکومت په وړاندې سیاسي ستونزو او بریاوو ته کتنه کړې ده.
د ملي یووالي حکومت چې شاوخوا درې نیم کال وړاندې د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شو، په 1990 لمریز کال کې له یو لړ سیاسي ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور چې په ټاکنو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټیم مخکښ غړی و، ترمنځ اختلاف یو جدي مسله یادېږي چې د دې کال تر پایه حل نه شوه. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله، خو د ښاغلي نور د مخالفت له امله حکومت ونه توانېد چې په دې موده کې نوی والي انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه معرفي کړي. د مشرانو جرګې د هم منشي محمد فیصل سامي په دې اړه وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړي.
مردم افغانستان و ما هم
ټول افغانانو په دې ټینګار کړی چې دا ستونزې د افغانستان په زیان دي او زموږ نظام او خلکو ته زیان رسوي او زموږ اقتصاد ته هم زیان اړوونکي دي او باید دا هر څه د خبرو له لارې حل شي چې تر دې دمه لا نه دي حل شوي. موږ د تروریزم په شان له یو خطرناک دښمن سره مخ یو او باید موږ ټول پام همدې مسلې ته واړوو.
د دې کال په وروستیو کې همدا شان یو شمیر دولتي سرچینو خبر ورکړ چې حکومت او جمعیت اسلامي توافق کړی چې باید اسحاق رهګذر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي، هغه څه چې جمعیت او ولسمشرۍ ماڼۍ په رسمي ډول تایید نه کړل. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه به ډېر ژر حل شي. له بل خوا د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې تړلې قضیه چې په 1415 لمریز کال کې رامنځته شوې په دې کال کې هم حل نه شوه. عبدالرشید دوستم چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په جنسي زورونه تورن دي اوس مهال په ترکیه کې ژوند کوي. که څه هم عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو د احمد اشچی د ادارت کړي، خو یوې ابتدایي محکمې په وروستیو کې د ښاغلي دوستم یو شمیر ساتونکي د همدې قضیې په تړاو په بند محکوم کړل. له دې وړاندې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په ابتدایي محکمه کې په عبدالرشید دوستم پورې اړوند دوسیه جلا شوې او د ښاغلي دوستم نوم ترې ویستل شوی دی. خو دا چې دا دوسیه اوس مهال تر څېړنو لاندې ده، کنه حکومتي مقامات او لویه څارنوالي په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې باور دی چې حکومت د دې ستونزې د حل لپاره حقوقي اراده نه لري.
دا یوه حقوقي مسله ده. حکومت په حقوقي چوکاټ کې د دې مسلې د حل اراده نه لري. حکومت سیاسي مسایل معاملې په نظر کې نیسي. یو شمیر لاملونه او فکتورونه شته چې کاملا یو طرفه دي او لامل یې دغه ډول قضیې نه څېړل کېږي. کاشکې حکومت دغه قضیه له پیله تر پایه حقوقي نیولې وای. که اوس هم حقوقي بڼه ورکړل شي، ستونزې او مشکلات نه پاتې کېږي.
د جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی که هم په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د ولسمشر او حکومت هڅه ده چې قانون په ټولو یو شان عملي شي.
د حکومت دنده او د ولسمشر هڅه دا ده چې موږ څه ډول د قانون حاکمیت ټینګ کړو او هیڅوک له قانونه پورته نه دي، او قانون باید د ولسمشر په ګډون په ټولو یو شان عملي شي.
په 1419 لمریز کال کې همدا شان د ملي شورا له تالاره هم د حکومت ضد غږونه پورته شول. په دې کال کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون په ګډون د دې شورا یو شمیر غړو په کندهار کې وناسته وکړه او د حکومت په یو شمیر اکړنو یې انتقادونه وکړل. د دې ترڅنګ یو شمیر سیاسي ګوندونو بیا د ملي یووالي حکومت غیر مشروع وباله او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتونکي شول، خو حکومت د دې غږونو په وړاندې وویل چې د قانون له مخې هر شخص او سیاسي ګوند په حکومت د انتقاد حق لري. جمهوری ریاست له دې وړاندې هم ویلي دي چې سیاسي جریانونه دي د انتقاد پر ځای طرحې له حکومت سره شریکې کړي. د سیاسي اختلافونو او ستونزو ترڅنګ د یو شمیر مدني بنسټونو په باور په 1419 کال کې د انتخاباتو او برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې حکومت چندان پرمختګ نه لره. که څه هم ولسمشر او اجرایي رئیس په 1419 لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي حکومت په دې دواړو برخو کې جدي اراده نه لري.
د اراده نشتون وو چې ټاکنې د هغوی په لومړیتوب کې واقعا خپل ځای نه درلوده. په دوم بحث کې د کمیسیون هغه غیر عملي محاسبه وه چې هغوی له یو خوا له ډونرانو سره او د حکومت سره دغه بحث نهایي کړی نه وو چې ټکنالوژي وکاروي، او تقریبا وو 8 میاشتې په دغه
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1419 لمریز کال د سرطان په 14مه ترسره شي، خو د دې کمیسیون یو شمېر غړو تازه ویلي ممکن انتخابات د 3 میاشتو په ځنډ سره وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ رامنځته شي. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ په کور دننه حکومت کومي سیاسي لاسته راوړنې درلودي؟ د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږ په کورنۍ کچه په بیلابیلو مسایلو لکه د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته ورسیدو. دا شان د کابل پروسې د کانفرنس په ترسره کېدو سره د سولې واک افغان حکومت په خپل لاس کې واخیست. د سولې کوم وړاندیز چې د ولسمشر لخوا وشو ورسره مونږ هم نړیوال او سیمه ییز اجماع ترلاسه کړي. دا شان په کور دننه هم د دې اجماع شاهدان یو.
ښاغلی مرتضوی د سیاسي اختلافونو موجودیت د حکومت او سیاسي جریانونو ترمنځ د لیدلوري د بدلون له امله بولي وایي د نظرونو د اختلاف په ملي مسایلو لکه د انتخاباتو په برخه کې مشارکت ته زمینه برابره کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې په 1996 لمریز کال کې د حکومت او د یو شمیر سیاسي جریانونو ترمنځ د اختلاف دلایل سوال. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اختلافات له هغه ځای سرچینه اخلي چې د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو پر مهال د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ موجود ول. له دې ډلې ودیر صافی وایي چې ډېری دغه ستونزې د ولسمشر او اجرایي رئیس د لیدلوریو ترمنځ له اختلافاتو سرچینه اخیستې ده.
په دې شپه 1996 کال کې په داخلي سطح باندې هغه څه قرارداد باندې چې اشرف غني او عبدالله سره کړي وو چې ملي وحدت جوړ کړی وو، دا اوس هم یو خوا ډېر شکایت لري چې قرارداد عملي شوی نه دی. لکه په طور د مثال د والیانو بغاوت، د قمندان بغاوت، د مامور د سمت کابل بغاوت، چې دا قرارداد عملي نه دی. زه قدرت نه پرېږدم، تغییرات هم نه منم.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې د حکومت د یو لړ کورنیو ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودې، خو ستونزې له لاسته راوړنو نه زیاتې وي. نوموړی وایي په 1999 لمریز کال کې حکومت ته پکار ده چې د شته ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتست هم د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړې، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یوه وړاندیز طرحه چمتو کړي، په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو سره د لوبې ډګر ته وتلی دی. د افغانستان ټیم اوس بیټنګ کوي. په 1400 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 450 منډې کړې دي. د دې لپاره چې افغانستان دغه لوبه وګټي باید د متحده عربي اماراتو د ټیم لخوا ټاکلی د 180 منډو هدف پوره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای ملګرو ملتونو له پاکستان له 200 څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستانی چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د کسانو د تریتم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. له برېټانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي. له دې سره په یو وخت د برېټانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی.
لاند خبرونه موارد ل خبرونه د تفصیل د لیدلو لپاره بیا هم ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه واسل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې رئیس وای د حکومت رهبری د هیواد ورزش ته ځانګړي پاملرنه لري. حفیظ ولی رحیمی نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال ویل چې ورزش د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او غواړي چې په ورزشي ادارو کې د پام وړ اصلاحات راشي. ښاغلی رحیمی ټولو ورزشي ادارو لوبغاړو ته د هر راز همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانستان د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره د لازم اقداماتو هڅو خبره وکړه. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې اوس مهال دیو سرپرست باور هوتک لو فائدہ رکیږي ډیر شر به انتخابات تر سره شي او د کرکټ مین لوګل لوکل مشر اثر څنګه چې د پندیک شری عملیاتو لامل شاوخوا دوه ونی له لوکل لري او بیرته لوګل ترستم شو خغله څنګه نن د متحده عرب اماراتو پوړندې لوبیدون کی ولس کسیز لوګل کې شامل ده د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره ستنګزي د فبروري میاشتې پورسته کې د اپنډکس عملیاتو کول شي په ځای د لوګل مشري نونس کلن راشد خان ته وسپارل شو اصغر ستنګزي په داسې حال کې بیرته لوګل تر راګرځي چې د افغانستان د کرکټ مین لوګل د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د وټولو پر ډیر کم چانس لري د نړیوال جام غوړې پړو سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه د مارچ په 28مه د آیرلند پر وړاندې کوي د ورزشي خبرونو پای
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب باندې www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو په اس ام اس 813 لارې کول شي د ازادي رادیو پروګرامونو باندې خپل نظریات ولیکي همدارس د ازادي رادیو د اوریدو لپاره کولی شئ د ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه ته هم ورشي یو بل څه چې د ازادي رادیو د 1990 کال په لومړۍ ورځ د اس ام اس سیستم بیا فعال کړی دی تاسو کولی شئ په اس ام اس 813 باندې چې د افغان بیسیم لاري سټ شوی دی خپل لاند لیکلي پیغامونه موږ ته راوستوي او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې به تاسو لنوم او د تاسو لنوم او لیکلي مسج سره یو ځای ولوستل شي قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې وعده وکړل د کرکټ په اړه هم تازه معلومات لرو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له عربي متحده اماراتو سره لوبه کوي دا په شپږغوره لوبه کې د افغانستان دویمه لوبه ده لومړی ګټلې د ویست انډیز او اوس له اماراتو سره مخ دی اماراتو یو سلو اتاویا ټارګټ ورکړی افغانستان په او یو منډو باندې 15 وکټې له لاسه ورکړي یو سلو 14 منډو ته ضرورت لري په 2 اورونو کې او 15 وکټو سره د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه وصل شو هوتک صاحب ډیره مننه چې د کرکټ د لوبي په اړه باندې له موږ سره یو ځای فکر کوم قط شو خو موږ کوشش وکړو چې د کرکټ بورډ له ویاند سره د نننۍ لوبي په اړه باندې خبرې وکړو متاسفانه دغه ټلیفون پرې شو بیا به هم موږ هڅه وکړو دوه دقیقې وخت لرو د پروګرامونو تر پای ته رسیدو پورې د لوبي لاند حال دا دی چې افغانستان او یا منډې کړې دي او 13 اورونه پرې تمام شوي دي د افغانستان لوبغاړي شهزاد محمدي چې اول راووتل ګلبدین محمدي له ګلبدین نائب سره شهزاد دریو منډو اوس وزید ګلبدین نائب ولاړ دی 22 منډې کړې دي په 1500 بالونو باندې ورپسې رحمت شاه راوته چې رحمت شاه هم سوځیدلې په 14 منډو سمي الله شینواری 2 منډې کړې دي اصغر ستان اگزای چې نن له ډیر استراحت وروسته چې د پندسي عملیاتو په خاطر استراحت وکړ نن بیا لوبي تراغې د لوبډل مشر په توګه باندې هغه څلور منډې کړې دي نبی اساخیل شپږ منډې کړې دي چاوت شوی او نجیب الله زدران 11 منډې کړې دي خوشبختانه چې فرید اوتک له موږ سره بیا وصل شو تک سپ ستړي نن نه لوبه باندې مو څه نظر دی ولی افغانستان 15 وکټې په 16 اورونو کې دننه لاسه ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم سره مخ تاسو ته ټول غوښتنې کوم سلامونه وړاندې کوم یو څلو وایا موږ جوړ شوې امارات لور دی یو څلو اته یو ټارګټ ده افغانستان لپاره بری هو افغانستان خپل 15 وکټې ژر لاسه ورکړي دي تمه دا و چې پارتنرشپ وشي د لوبغاړو ترمنځ خو ته نامه نه دغه غټ پارتنرشپ نه شو لوبغاړي هڅه کوي چې پارتنرشپ وکړي نو ان شاء الله زموږ لوبغاړي دا توانې لري چې خپل ملګرتیا وساتي او زموږ تاوه هم دا ده چې ملي لوبغاړي ستاسو افغانستان ته خیله سره ونیول لري دي او افغانستان ته لوبي ګټلې دي په دغه لوبه کې هم امارات
بل یو څبل نن د اماراتو دی لوبغاړي خبري ما وورې دی غوویل چې موږ به د افغانستان کمزورتیاوي د افغانستان قوت هر سره معلوم دی او یو کمزوري وخدل چې احساسات دي څه فکر کوي افغانستان ولی احساساتي ټیم بلل کیږي د نورو لوبغاړو په حساب باندې
دا در لوبغاړي خپل نظر وی چې د ټیم پاکل ورکوي او زه فکر کوم چې دوی د افغانستان ټیم سم نه در کړي خپل لوبغاړي ډېر پاسلو غواړي د خلکو غواړي او ان شاء الله چې ورشکوله په دغه لوبه کې هدف ته ځان ورسوي.
یو څه لطفا راته وایي، د افغانستان ډېر سینیئر لوبغاړي سامي شینوارې، اصغر ستانکزی او محمد نبي په ډېرو کمو منډو باندې اوټ شوي دي، څه فکر کوئ دا څه یې وجه ده؟ دوی خو پخوا هم له اماراتو سره ډېر مخ شوي دي.
بالکل، دا خو کرکټ لوبه ده او لوبي دي، نو کله کله یو لوبغاړی نشي کولی چې تر ډېره په وکټ ودرېږي او یو خبر ورته وشي، په خبر باندې خامخا بالر ژبه لري کېږي چې وکټ ترلاسه کړي، خو بدبختانه چې نن لوبغاړی ونه شوه کولی چې تر ډېره خپله ملګرتیا وساتي، او په دې باندې دوی هم کوښښ کوي چې خپله وکټ وساتي او هدف ته ځان ورسوي.
افغانستان په سوپر شپږ یا شپږو غوره ټیمونو کې اوس په پنځم مقام باندې دی، دوه امتیازونه لري، دوه لوبي بایلل، یوه لوبي ګټلې. د څه فکر کوي نننۍ لوبه په ښه مارجن وګټي او د آیرلند سره لوبه هم وګټي، څومره چانس به ولري چې ورلډ کپ ته لاړ شي افغانستان؟
بالکل، هم افغانستان هم پام دیار څخه د څو شپږ پوینټونو واخلي، او دا نور لوبغاړي ونه شي کولای چې د پاتې یوې لوبغاړي چې زیات پوینټونه واخلي، له شپږو که چېرته بل لوبغاړي له شپږو زیات پوینټونه واخیستل یا دوه لوبغاړي له شپږو زیات پوینټونه واخیستل، نو افغانستان چانس به ډېر کم وي.
بله،
او چې یوې لوبغاړي شپږ پوینټونه واخیستل او بل لوبغاړي له شپږو زیات واخیستل، نو لکه د اوس تاسو ګورئ چې ویسټ انډیز او زیمبابوې او د اشانت سکاټلند، نو بیا د افغانستان چانس هم ورسره وي. پرم ډېټ کې
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن د شپږو غوره ټیمونو په داور کې لوبه کوي. دا د نړیوال جام د کوالیفای یا د غوراوي دویم داور دی. افغانستان تر اوسه دوه منډې کړي، پنځه وکټې له لاسه ورکړي، او تمه ده یو سل شپږ منډې نورې وکړي چې د اماراتو په وړاندې لوبه وګټي. په همدې سره پروګرام ختمیږي. اوس د نیمې نړۍ ښځو پروګرام او بیا ورپسې د ګوړیا چار کمیټې پروګرام مه هېروئ.
Nima Nalai The Khazula Para The Azadi Radio Zangad Khparavana
Jodawun Ke Masuda Niazai
The Nima Nalai Dranauri Dunku Salamuna Miumanai د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیری دوه خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤلو بنسټونو او د دینی عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. دا د وی میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلی د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کینول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولي، نوموړي چغې وهلې او زارۍ کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د 1499 کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډیریدو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو ته رابولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
دا دیار لسو شپگ نوی کال دا دلوی میاشت دیار لسما یو دویش کلان خزا دا تخار ولایت دا چاب و لسوالی پا مربوطاتو که دا یوش میرنارینه و لخوا پا سهرهی محکمه که پا لختو حل شوی دا لومرانی معلومات خیچ دا میرمن پا یو سهرهی محکمه که دا نامشروع عدی کپتور مجرم پیجندل شوی با او گنو کسانو دا میرمن پا سر وجود پا لرگی و حلی با دا دیر لسو شپگ نوی کال دا هوتش پادا سما پا کندوز کی او حلک اونجلی دا تلیفونی اڈیکو پا خاطر پا درو و حل شپل دا کندوز دا ولایتی شوراغڑی صفیولا میری ویلی چی دا غا حلک اونجلی دا چکوری قشلاق کلی پا جماعت کی پا محضر کی پا درو و حل شوی خاغلی امیری ویلی چی طالبانو دا لرد سپیکارونو للاری لخلکو گختی و چی دا دو غدو زوانانو دا وحل و سیل تراشی طالبانو چو کالاوران دی هم دا کندوز پا دشت یارچی و لسوالی کی او حلک اونجلی دا نامشروع اڈیکو در لودلو پتور سنگسار کردی و دا دیر لسو شپگ نوی کال دا هو تا تما وسلوالو طالبانو دا فاریاب ولایت پا کوهستان و لسوالی کی اوالک انجلی پا درو وحلی دا فاریاب دا پولیس ویان کریم یورش ویلی دا اوالک انجلی دا کوهستان دا بندر سمی وسیدون کی دی چی دا دوی دا واده پا تراو دا کورانیو لمخالفت و روست غور ولایت تختی دلی و دا خاغلی یورش پا وینا دا سمی مشرانو دا غجوره بیر تخپلی سمی تاستا ولی چی و روست طالبان پر خبر شوی او سهرهی محکمه پر جاری کردی و طالبانو دا اوالک انجلی دا خلق پا مخ کی هر یو اتیا دوری وحلی دا دیر لسو شپگ نوی کال دا سرطانی ولسما دا هرات پا کوهستان ولسوالی کی و خزا و سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر دا سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو ویشتل شول دا هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرایي محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بې ګناه دي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پېښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوي چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه په سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زمون په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو ناري. خصوصا دا قضیه چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده. حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خپرونې په دې برخه کې به یو څو هم نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب تنظیم مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار ده، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیقوي نه، داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپکه سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تخپلاند کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغه لري هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه دی خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادۍ رادیو څخه.
په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسؤول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دی؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داره.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي، متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړي وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه منازعات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدی چې د باصلاحیت محکمو له لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي، یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقران موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې د رشول خوستان هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده، په هغو سیمو کې د هغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمه دایره شوی وی، هغه موږ نه مورید دی. په نه مورید کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمه وی په غوته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خبر وسو چې کله صحرایي محکمه دایره شوی دغه نو وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولې دي قانون منګولو ته سپارلي.
دا چلوې څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجی شوې دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څېړل شوې دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی پاړه وایي.
ادارې لوی څارنوالۍ افغانستان به مسابقه ادارې تطبیق کنندی قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ودي. موږ په دې برخه کې هڅې کړې چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې مونږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځو په مخ ډېره ده. اصلی استونزا یا اصلی عامل د قانون تطبیقول یو اصلی عوامل ده. دوهم د عرفی مسائل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه استونزا په د ښځو د حقونو لاسرسی ډېرې یو معنې کیدای شي. په همدې خاطر مونږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پېښې ډېره تکندهده موضوعات ده چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو کې څنګه کولی شي چې دې عوامل پېښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
گووری دون کو سلام. وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال، خو اوس بگورو چه کڑی جمانی کم زیتا رسیگی. اما غد دا پخوانی حکومت که کڑی کاسی چٹی او کزان تا تازه دیگو نپخوی. دا خپراون پا پل که مو دا حیوات تکره مباسر پخپل سر سبرا گوخته دی چه داوری دون کو پچو پختونو بانده دا خپلو تفسیرو زور و ازمائی.
دهیوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیږلی دي او څو پوښتنې کړي دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشحاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته باید ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کلي ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یې. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري. او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چاړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې؟ پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم چوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خوا ته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خوا ته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خوا ته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بادالی
مالغالری
آزاد بازار درې ګټې لري.
شاروالی د نرخنامې او کنټرول لغمه بیغمه شي، پلورون کې د جریمې لغمه، او دریم د اصلي او جالی مال تفاوت لمنځه لاړ شي.
خېټه په درې ډول دي.
د شرکتونو او کمپنیو خاوندانو خېټه چې له دوی مخکې روانې وي، د چارواکو او زورورو خېټه چې له دوی سره یو ځای روانې وي، او د غریبانو چې په کلمو وروچې شوي وي.
په درې کسانو دې خدای ورحمې کی.
لومړی چې لیاقت او استعداد لري خو واسطه نه لري، دویم چې پیغله لور لري خو رویبار نه ورځي، او دریم چې زوی لري خو د ولور او هوټل پیسې نه لري.
په کلیو کې درې شیان خار زانه دي:
بیکاری، غیبات او بدنیتی.
د دولت د لوړو څوکیو درې پښې وي:
یوه یې د چاپړوسۍ، بله یې د چالاکۍ او جالي اسنادو، او درېیمه یې د واسطې.
د غټو چارواکیو درې نښې وي:
لومړی موټرونه او باډي ګاردان ډېر وي، دوهم چې وعدې په ښار کې نه ځایږي او د کار یې درک نه وي، او درېیم چې د پرانستلو په هره غونډه کې حاضر وي.
قصابان درې ځای د غوښو اخیستونکو سترګې باسي:
د غوښې د پرې کولو پر وخت، د غوښې د تللو په وخت، او په پاکټ کې د غوښې د اچولو په وخت. هر څوک چې له بهر راشي نو د خلکو دا تموي ورته چې لور به یې وغواړي، او له واده وروسته به یې بهر ته ورسره بوزي، خو ځینې داسې هم وي.
خوري رضا.